د ریاست سره ښکاریږي کنینو چې څومره
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
قدر منو اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرې خبرونه لا دوام لري. 15 منټو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. نن د سه شنبې ورځ 2014 کال د مې د میاشتې لسمه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې 9 افغانستان کې 8:30 او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ستاسو قربانې یو زمونږ شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان مخورزو علما او شورا مذهبي کلمې جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله غیر شرعی بللی. د علماء فتوا د داعش تحریک طالبان پاکستان حزب الله او حوثیانو لخوا د خدای په نامه مرگ ژوبله ترهګری بللی.
قاتل ہے اور قاتل کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا ہے کہ قاتل اور مشرک دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ان کا جنت سے بھی کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے بھی کوئی واسطہ نہیں.
اخوا د پاکستان او افغانستان پوله د اسلام آباد لخوا په دې سرحد ازغنتار لګولو په سر تړل شوې ده.
او افغان او امریکایي ځواکونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د درو کالو راسې یرغمل زوی علي حیدر ګیلانی خوشی کړي. په عملیاتو کې په پکتیکا کې د القاعده اډه هم لمنځه وړل شوې.
Well, the first important thing is that Ali Haider Gilani recovered safely, and that should be a happy news to all of us. He recovered as a result of a special operation by our security forces.
Search kita swabridal was waqshay da muhim khabruno landez da.
د پاکستان د علماو یوې شورا د داعش په شمول د تندرو او ترهګرو ډلو پر ضد فتوا ورکړې ده. د پاکستان علماو کونسل نومې تنظیم د جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله ټکی د تندرو او ترهګرو لپاره کارول ناجایزه یا غیر شرعي بللې دي. فتوا کې لیکلي شوی چې داعش او لبنان کې حزب الله ډله د خپل مقصدونو لپاره د مذهب د خپل خوخي تشریح کوي. دوی د لوی مرګ ژوبله جایز کولو لپاره مخالفینو باندې د کفر فتوا هم لګوي. دا فتوا د یو کتاب په شکل کې دی او په دې کې ویل شوی داعش، تحریک طالبان پاکستان، حزب الله، حوثیان او نور ترهګر ډلې مسلمانان په ټوله دنیا کې بدناموي او دوی د غټو چیلنجونو سره مخامخ کړي دي. پاکستان علما کونسل وای د دوی سره د 15,000 نه زیات علما او سکالران په ډله کې شامل دي.
بلې لورې ته ICIJ یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنلست د دوشنبې په ورځ د موساک فونسیکا نه لیک شوو یا خپره شوو اسنادو کې د پاکستان د 1550 پتې یادرکونه او 2950 نومونه شامل دي. تیره میاشت په لومړی ځل پانامه لیکس انکشافات کړي وو چې پکې ویل شوي وو مالدار خلک خپل مال څرنګ په بهر ملکونو کې پټوي او ځان د ټیکسونو نه ساتي. د پاناما لیکس په لومړو انکشافاتو کې د نړۍ د یو شمیر مهمو مشرانو یا رهبرانو ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نمونه هم مخې ته راغلي. د پاکستان مخالفه ګوندونو په وزیر اعظم نواز شریف سیاسي فشار تر اوسه ساتلی دی. مخالفه ګوندونه غوښتنه کوي چې ښاغلی شریف دی د مالیو نه د پیسو پټولو رسوایی کې پارلمان ته ځواب ووایي.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی علي حیدر ګیلانی راخلاص کړل شوی دی. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری په ټویټر یو پیغام کې پخلی کړی دی چې علي حیدر ګیلانی راخلاص شوی دی. بلاول ویلي افغان سفیر یوسف رضا ګیلانی ته په ټلیفون خبر ورکړی دی چې زوی یې په کامیابو عملیاتو کې ترلاسه کړی شوی دی.
اخوا د پاکستان د نقراره صوبې بلوچستان په سرخار کوټه کې تر سره شوی یو بمی چاودنې کې لږ تر لږه دوه پولیس اسکر وژل شوي دي او د دریو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل دي. سرچینې وایي د کوټې په سریاب روډ بلوچستان یونیورسټي چوک کې د تر سره شوي دغه چاودنه غږ تر لرې اورېدل شوی دی او له امله نږدې ودانیو او ګاډو ته هم زیان رسېدلی. د پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې ده.
او د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په د پښتونخوا په تخبې کې نامالو کې د پولیس مقامی پولیس اسپی وژلو پخله هم پله هم منلې ده. د پولیس چارواکي وای عثمان نومي اسپی د مردان هوتی پولیس سټیشن کې د ډیوټینا رستو کورتا روان وو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډله وای چې د حکومتي او امنیتي غړو په خلاف د راد نوم پنوم شروع شوی د عملیاتو د حمله برخه وا. اخوا دوی دا داوه هم کوي چې د مومندو یا د مومندو په خوایزو سیمه کې د ماین په یو حمله کې حکومتي او امنیتي ځواکونو ته لوی مرګ شوبله اړولې ده. خو د مومندو امنیتي او انتظامی چارواکي د دې داوه پخلی نه کوي.
بلې خوا وروستۍ رپورټونه وایي په افغانستان کې د داعش وسلوالو اوس د پښتو ژبې سره سره په پنجابي او عربي ژبو کې هم د راډیو خپرونې پیل کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
غانو ریډونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو خبری خبرونه وره دا اوس وخت شوه دی د بیروس خان سیف په خیر راغله.
ډیرونه خوشاله اوس
بیروس سیف. موسم څنګه؟
موسم خو خوندور دی، د سوریزه وریزه ده او ټمپریچر هم خدای مزدار ده.
په الیاس سیف سره مې خبرې کولې اوس لک سات مخ کې اسلام آباد نه موږ سره نیخ پنی غراغله. موږ ورته موسم څنګه لري؟ وی خخ کولې باران دی ورجز ده او وی ګلیم د ډیر خون کې
ډیر خراب ګلیم موږ ولې ده او ډیر زیات خراب ګلی شوی ده. تاسو ژلې وې ګلی وې؟
موږ ژلې یو
خبرې
بالکل. بیرو سیف خو وخت ته غواړو، خو پروګرام ته غواړو. ډیر مهرباني.
ډیر مننه، خوشاله اوسېږي ارباب سیف او منزه. ګران ورېدونکو زما له خوا سلامونه احترامونه. زمونږ هم خپل خبرونه تاسو په نن ورځ، یعنی د پنځمې په ورځ یا د نهې په ورځ اوري، هم په دې وخت د پښتنو په اصل نسل باندې زمونږ دغه موضوع ده او تاریخي حوالی لټو. او زمونږ سره زمونږ د پښتنو دانشوران او تحقیق کوونکي لیکوالان استادان مرګري کیږي او د هغوی نه مونږ پښتنې کوو او هغوی دغه تاریخ د هغوی د معلوماتو د هغوی د تحقیق په رڼا کې مونږ سره هم او ګران اوریدونکو تاسو سره هم شریکوي. زمونږ درې واړه مېلمانه به انشاءالله کوشش کوو چې زمونږ سره ملګري شي. وامې اوریدل چې برق صیب وایي سواد ته تللی دی، خو وخت ورته غواړو، خو خیر را پیدا به کو که خیر یې، که خپل نمبر یې نه وي د چا سره ملګرو سره به په رابطه کې وي که خیر وي نو هغه هم را پیدا کوو، د ځان سره به ملګری کوو په دې خپرونه کې. خو زمونږ سره د کابل نه د پښتنو یو لیکوال، یو دانشور، یو تحقیق کوونکی، یو تاریخ لیکونکی، تاریخ ویونکی را سره ملګری شوی دی، حبیب الله رفیع صاحب. خوږ او ګران مشره، هرکلی درته وایم. ټلیفون شان کله شان تاسو ته وی ابي بولار رفي صاحب کزما غږ در رسیدي، تاسو ته ستړي مشي او په خیر راغلی وایم.
السلام علیکم. تاسو ستړي
مشي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زمون سره زمون بل میلمه ډاکټر رفي الله خان صاحب چې هغه هم د آرکیالوجي د تاریخ استاد دی په پوهنتون کې په اسلام آباد یونیورسيټي کې. نو هغه هم را سره ملګری شوی دی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړي مشه. برق صاحب مې اوریدلم دي چې وي سواد ته تللی دی، نو ښه خبره ده چې په دې ښکلي موسم کې هغه سواد ته تللی دی، ښکلي سواد ته تللی دی. تاسو خو به نه یم خبر چې تللی به یې که نه به یې تللی، خو هغه خو تللی دی. زما خو خپله هم ډېر زیات را یادېږي سواد. هم را سره خیر ملګری شي. منګ تیر خبرونه کې د محمود غزنوی په دوره باندې په تفصیل سره خبري وکړي. ډاکټر صاحب تاسو په تفصیل سره خبري وکړي، بیا ابي الله رفي صاحب په تفصیل سره خبري وکړي، هغه حواله ورکړي چې په نخو نخانو کې پاتې دي د غوريانو په اړه باندې. ابي الله رفي صاحب وايي د پښتنو په اصل نسل پښتنو دغه په اړه باندې دا ده چې د محمود غزنوي مور پښتنه وه، د زابل وه، او د پخپله ترک وه، ترک نسل وه. خو تاسو چې کوم تفصیل ویلی وو موږ پکې او پای کې تاسو بیا د سواد ته هغې جماعت ذکر هم وکړو چې د اوډیګرام تاسو ذکر کړو چې دغلته د هغې جماعت هغه چې اوس کوم بنیادونه یا نښې نښانې پاتې دي خود زم دا وایم چې د محمود غزنوی په دوره باندې هم لک شانت زم چې د سپی هم یو غواچو یو نظر څکه چې محمود غزنوی خلک غنی چې د دهغه او نظر کې د حبیب الله رفیع صاحب نظر خو په منګه اوریدلې ده. خو تاسو د یو تاریخ د استاد د یو تاریخ د شاګرد په هغه کې محمود غزنوی ته دلته په هند کې یا د هند سره تړلې چې کومې سیمې دي هغه غیر پښتانه به وایو، نو د هغوی په حواله باندې هغه محمود غزنوی ته سپخه نظر نه ګوري او دغه شانتي احمد شاه ابدالي ته هم نه ګوري. خو د محمود غزنوی په اړه باندې دا دي چې د څومره حمله کړې دي، نو زیاتره به هم د هندوانو مندرونه وایي چې دغه شتمنۍ به اولټلې هغه به واخستې او واپس به لاړو، ځکه چې د دې طبق خپل پاتې شوی نه دی، درته کې بادشاهي وي قائمه کړې نه ده. نو زه به وغواړم چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب په دغه اړه باندې ستاسو کوم معلومات دي هغه هم را سره په شریک کړئ.
جی، دا ډېر مشکل سوال دی یا موضوع ده، چونکه د دې د څه څه موضوعګانې چې دي نو دا ډېرې زیاتې په دې کې اختلافات دي، او اختلافات په کې د دښمنۍ او د طرفګنۍ د حده پورې وي. د هغې وجه دا ده چې زیات خو په کې کوم چې نېشنل یا قومي سوچ وي او جذبه وي، او د هغې هغه یو کوم چې اوږد یو پروګرام وي هغه هم شامل وي، خو د دې نه علاوه په کې مذهبي جذبات هم شامل دي، مذهبي سوچ خو هم شامل دي. نو په دې حساب باندې په تاریخ کې چرې چې موږ ګورو نو داسې قسم پیریډ یا داسې قسم ډیولپمنټ او پیښې چې هغې لکه څنګه چې د محمود غزنوي داده، نو دا ډېر زیاته په دې کې مشکلات پیښېږي، او هر ګروپ چې کوم وي نو هغې د خپل نقطه نظره دا وی انټرپریټیشن وضاحتونه کوي، او هر یو به د ځان د لپاره خپل کوم برتری وي یا دا وی خپل هغه حقوال وي چې هر موږ په حق یو پلان د بل په باطل دی، نو د دې سیزن د لپاره به چې ګنجائش وي او کوي او دا د تاریخ او د کوم چې اکیډن یا د پوهان دي نو دا وی د دې هر څه روایت روان دي. او دغه شانې دې ته موږ وګورو نو دې سره تړلې ډېر مختلف سیزونه دي، خو دا سمپل د دغه پورې محدود نه ده، د محمود غزنوي پورې دا د محمود غزنوي نه شروع ده، بلکې د محمد بن قاسم نه دا شی شروع ده، او د محمود غزنوي نه بعد چې بیا دا نور کوم پښتانه یا د افغانستان سنټرال ایشیا د طرفه چې کوم دغه مختلف شایعاتونه جوړ شوي دي، لکه دلی سلطنت هغې ته موږ وایو چې دلی سلطنت چې کوم دی دا د 1216 د بابر د راتلو پورې په دې هندوستان کې چې کوم مسلمانانو حکومت دی دې ته دلی سلطنت وایي. په دې کې 15 حکمرانۍ یا بیا کورنۍ پاتې شوي دي په پاور کې، چې هغې کې د غاولنې د غلامانو کورنۍ ده، خلجان دي او خلجان یا غلجان دي، تغلق دي او لوجان دي، پکې یو پکې سید فیملی ده. نو دا ټول چې کوم دي دې ته مطلب دغه شان یو نظر لرلې کېږي، څنګه کې دغه تلری محمود غزنوی تلرلې شي یا محمد بن قاسم تلرلې شي، او د دې نه بعد چې بیا بابر راځي نو هغه سره هم تړلې تاسو خاص کر کوم چې د رام منظر د ټولې سیمې سي، نو هغه خو ډېر واضح دی او پاږې کې ډېر زیات کنټرول شته دی. په دې حساب باندې چې موږ دغه ته ګورو محمود غزنوی ته، نو ظاهر ده هغه چې د یو طرفه که هغه هیرو دی نو د بل طرفه هغه د ویلن شکل لري یا صورت لري، او د تاریخ دا هم یو اصول دی چې د یو قوم د یو علاقې د یو نسل چې کوم هیرو وي نو هغه ظاهر خبره ده، خاص کر د ګاونډیانو دپاره چې هغه وي نو هغه د هغه حیثیت د ویلن وي، ځکه چې هغه د خپل علاقې دپاره د خپل قوم دپاره یا د خپل مذهب دپاره چې څه کوي نو هغه د ګاونډیانو په حواله باندې خاص کر هغه د فائدې نه بلکې د نقصان دي. نو محمود غزنوی ته په دې حواله باندې چې کوم دی بد کتلې شي، په یوازې دا هم دی چې دغه دی صرف د کوم د غیر مسلمه دي په سب کانټیننټ کې یا په برتغیر کې هغه، بلکې ډېر خلک د دې خپل دغه چې کوم دی د مسلمانان چې کوم دي، نو د دې هم د بعضې پوهانو داسې نظر دی چې یاره هغې دې ته داسې پخه نظر نه ګوري، لغزاو وکي مبارک علی ډاکټر مبارک علی ډیر غټ تاریخ دان دی د پاکستان او هغه څنګه دی نو هغه خو شریف یو خپل مضمون کې څنګه دی احمد شاه ابدالي ته بالکل د ډاکو او یاد څه کنه نسبتونه کړی دي نو د محمود غزنوی دا هم دغه حساب دی او د څنګه حمله کړی دي نو په دې کې سیاست څنګه راځي د تاریخ سیاست تاریخ د پالیټیکس سپیسی آرکیالوجی دې موږ نو دا د دې دور نه په دې علاقه کې ستاسي او دا د تاریخ سیاست څنګه دی نو دا تاریخ بیا متنازعه کړی دی نو په دې حساب باندې دغه څنګه دی او خاص کر په افغانستان علاوه چې کوم د پاکستان سیاسي آفیشل ورژن دی د تاریخ کوم چې دی مطلب ریاستي تاریخ دی نو اږي خو پر ریاستي توګه خو د خلک هیروګان غني کوم چې د افغانستان د طرفه راغلي دي دا تقریبا ټول او بیا چې کوم دغه د انډینو ورژن دی ظاهر خبره ده نو اږي د پاره دا چې کوم دی هغه دا ویلند یو دی دا غوي د ازادۍ د غي د کلتور د غي د ماشری د فارې کم دینو ډېر بلکې نقصان نه راوړي دي ګټه څه نقصان نه راوړي دي نو په دې حساب باندې مونږ ویلې چې تیرا په دې کې یو غیر جانبدار پوینټ اف ویو چې کوم دنو هغه خو مشکل هم دغه غیر جانبداري مونږ بار بار ذکر کړی دی چې په تاریخ کې مشکل نه ده بلکې کېدای شي چې ممکن هم نه وي نو مختلف نقطه نظر دي چې هغه ظاهر خبره ده چې د څوک لري نو دا غوړه لپاره ټیکي او د چا چې په اپوزيت کې په خلاف کې راځي دا غوړه لپاره هغه ځان دي چې نو د محمود غزنوی دا هم دغه قصه نه چې دا د تاریخ کې کوم سیاست کې په دې علاقه کې نو په دې کې د چری هیرو د چری بیا چې کوم دی دغه دی دا ویلند دی او دا دواړه طرفه کې د پاکستان د طرف هم کې افغانستان کې هم دا څه مطلب خلک دي او په انډیا کې چې کوم دی نو په هغه کې هم دا څه ډیر دغه څه دی نه او بل اهم پوینټ په کې دا دی چې د بیا سکړې دي نو دغه بیا د جنگ د حملو او د سلطنتونو په مابین کې چې کوم داسې واقعات کېږي داسې پېښې کېږي نو په هغې کې خو مندرونه جوماتونه ځکه چې مونږ ته پته ده چې په خانه کعبه هم د په دې وروستي دور کې د خلفای راشدین نه بعد چې کوم وه هغه جنګونو کې خانه جنګي چې وه په هغې کې خانه کعبه هم نړېدلې وه که نه په جنګ کې دغه شوې وه نو بیا مندر وي که جومات وي نو داسې ځینه ظاهره ده په دې کې دومره لکه دغه د نیچرل ده چې دا سیزنه وخت کې د خرابېږي هم غورځولی به هم شي او چې کله بیا د سیاست او د مفاهمت ټایم وي نو هم دغه د بل مذهب حکمرانان وي چې هغه دغه سیزنه دغه مذهبي ځایونه چې کوم دی د هغې فیسمانج ورته ورکوي او د هغې جوړوي او د هغې لپاره مطلب پیسې او شکرانې وغیرہ دا سیزنه هم ورکوي نو دغه بیا بل اړخ دی لکه ما مخکې تاسو ته ذکر کړو چې سکندر چې کله راغی ایران پورې هغه پرسپولس چې کوم د هخامنشیانو نو هغه نه تباه کړو خو چې کله هغه پرسپولس کې د یو سمبل په تور باندې د هخامنشیانو د طاقت سمبل او هغه مطلب دا وی چې د خلکو کوم وفاداریان وي په مختلفو اړیکو کې هغه نه کمزوري کېږي نو سکندر مجبور شو چې پرسپولس خپوره کړو نه بعد چې کوم دی هغه دغه کې هغه تبا کی نو دا ثاني د محمود غزنوی په حوالہ باندې باز لکه زیات د سمنات د مندر سره دا غو نن تړلې کیږي نو څو کوي چې دا د دغه کې جواهرات او ډېر سرمایه او هغه په دې حوالہ باندې څو کوي چې نه راځي دغه چې کوم سیمبل او ظاهر خبره ده چې کله جنگونه وي او شکست ته ورکه نو سیمبل چې کوم دی جنډا چې کوم دا د راغورول کو ډېر اهم وی پدې کې چې جنډا راغور دی نو مطلب شکست دی سیمبل تو پورې عالم چې کوم دی هغه اوچت سی نو شکست خو بیا نه ده کې نو کې دې چې پدې کې دې سيزونو هم یو خپل رول پلی کړی وي او د ټول نجات کې زه په کوم خبره باندې دوباره راشم هغه دا دی چې د موجوده دور مطلب موجوده دور چې کوم حال پریزنت چې کوم دی نو د ماضی د پاست کوم دی زمونږ د ماضی په حواله باندې زمونږ د پریزنت ضرورت دی زمونږ د حال ضرورت دی زمونږ سیاسي دی مذهبي دی مختلف قسمونه دي او هغه زمونږ اپروچ کوم دی او زمونږ کوم د ماضی په حواله باندې نقطه نظر دی هغه جوړوي چونکی موجوده حالات ټول سرسپته ده چې په دې کې مطلب سیاست او کوم زمونږ ایلیټ دی سیاسي او مذهبي او په سوشل ایلیټ دی نو دا غو ظاهر خبره ده چې خپل مقصدونه لپاره تاریخ چې کوم دی نو هغه څوک په یو خوا دی څوک په بل خوا دی دا د کنټروورسي او دا سیزن نو دا زما خیال دی چې ورې کې د موجوده دور د سیاست مذهبی دے بیا سیاسی دے نیشنل دے وغیرہ ریجنل دے نو پا دے کبکے دیر اہم رول پلے کئی او دا سیزن چکم دی ورجن چکم دا جی اگر زیادت دا دے نتیجے دے
ڈاکٹر سے بیو وڑا شانتے دا مخلو او دا دمینا پس رازو چې حبیب الله رفیع صاحب پیسوي د د جون په اړه پړخونو باندې هم خبرې کوو او د دن روسو چې کوم دورونه دي په هغه باندې هم خبرې کوو. ګران اوردونکو تاسو مشرته زمو را سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی مور سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
گران اردوونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یو. نن موږ د پښتنو په اصل نسل چې کوم خبرونه روانه ده په دې کې د غزنویانو د دورې را رسیدلې یو. تاسو د ډاکټر رفیع الله خان صاحب نه د غزنوی محمود غزنوی په اړه باندې چې څوک پلویان دي د چا سره تاریخ تړلې ده هغه یې هیرو ګڼي څوک چې زیر کړی دی شکست ور کړی دی ماته ور کړی ده د هغوی په نظر کې هغه یو ډاکو او یو غل دی یو لوټمار دی خو دغه د تاریخ برخه ده. هر حاکم چې کوم دی هغه خپل تاریخ لیکلی دی هر محکوم چې کوم دی هغه خپلې ګیلې کړي دي او بدردې ویلې دي. دغه تاریخ نن هم دغه د پاکستان ذکر اوشو د پاکستان او د هندوستان د جوړېدو بیل تاریخ جوړ دی. د هندوستان هغې ته په یو رنګ او په یو شکل کې ګوري پاکستان هغې ته په یو رنګ او په بل رنګ او په بل شکل کې ګوري او دغسې بیا د افغانستان تاریخ د پاکستان او د هندوستان د تاریخ نه بدل دی. د افغانستان د تاریخ بعضې برخې د افغانستان د خاورې بعضې برخې چې هغه وخت په وخت سره یو وي نن نه دی یو په دغه باندې هم دغه هم متنازعه ده په دغه کې هم تنازع شته په دې باندې موږ خبرې ترې کوو. خو زه وایم چې د محمود غزنوي په اړه باندې یو خبره بله هم کول غواړم او هغه ده چې د اردو هغه یو شعر دی مشهور چې ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. خود محمود غزنوی په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې دا یا خود د غلام او ایاز او یا بیا د ساتلې الک وو په دا ټول په تاریخ کې دي. په دې باندې به هم خبرې ترې وکړو. د دې علاوه په سکندر اعظم باندې هم دغه خبره کېږي. خو زه اوس دې تر اعظم چې په تېره خپرونه کې خو حبیب الله رفیع صاحب په دې باندې په تفصیل سره خبره کړې وه خو بیا هم دا د تاریخ بله برخه چې د افغانستان د تاریخ په چوکاټ کې د محمود غزنوي دغه لاسته راوړنې دغه فتوحات د افغان تاریخ د لحاظ څنګه دی. خو ګران اوریدونکو یو حبیب الله رفیع صاحب تر تلو مخکې به دا هم وایم چې مونږ برق صاحب پورې ځان ورورسو خو برق صاحب نن طبیعت وایي چې ښه نه دی هغه اوده دی نو مونږ ورته هم ډېر تکلیف نور کو. ښه وخت ورته غواړو روغ صحت ورته غواړو او ښه خوشحاله وخت په سواد کې دی ولري. حبیب الله رفیع صاحب د محمود غزنوي په شخصیت باندې هم دغه په دغه فتوحاتو باندې هم په تیره دغه کې خبره تاسو شوه خو چې د دې دور نه بیا بل دور ته اوړو نو لکه د نورو خاندانونو چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب ذکر وکړو د تغلق د خاندان شو د لودیانو لودیان چې کوم دي لودی دا د پښتنو معلوم قبیله دا قام دی د دې بیا مغل خو پکې راغلی دي رستۍ خبره د غوریانو تاسو وایئ چې هغه دي محمد الدین قاسم ذکر هغې وکړو د غلزی د قبیلې د غلزی د خاندانونو ذکر وکړو. خو محمود غزنوي ته چې رازونه د سره د دنه پس پیدا نور چې څومره دي په دې باندې به خبرې ترې کوو چې څومره هم پې کولی شو. تاسو دغه دورې ته د ده شخصیت ته په ده باندې لګېدلو تورونو ته او څنګه تخپل کتنه کړی ده؟
په غزنی کې لومړی خزه تاسو ته د دیوی رادیو درنو اوریدونکو ته ډاکټر سیف رفیع الله خان ته او نور ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
بلخ صاحب ته صحت او روغتیا غواړم. خبره دا ده چې د سلطان محمود غزنوي کورنۍ یا حکومت هغه د دین وړاندې په غزنی کې د لویکانو حکومت وو. په دې باندې ارواښاد علامه حبیبي یو بشپړ کتاب لیکلی دی. لویکان پښتانه وو، د زړو کوشانیانو بقایا وو، او د دوی د دورې یو شعر حبیبي صاحب پیدا کړی په کرامات سلطان سرور کې، چې هغه شعر د پښتو ډېر لرغونی شعر دی او د اسلام د اوایلو سره تړلی دی. په دې اساس دلته د لویکانو کورنۍ وه. د دې نه وروسته بیا د الوکتګین په نامه یو څوک دلته پاچا کی په غزنی کې، او دای ترکیو نسل دی. بیا بالاخره د ده حکومت غزنی کې جوړیږي، غزنی او شاوخوا ځایونه نیسي. په دې وخت کې د ده دای مرکی یا نوکر یا غلام یې سبکتګین قدرت ته رسیږي. سبکتګین قدرت ته رسیږي، هغه د دې سیمې واکمني اخلي، او بالاخره سبکتګین د مرګ نه وروسته سلطان محمود چې د ده زوی دی هغه قدرت ته رسیږي. سلطان محمود نسلا ترک دی، مور یې پښتانه ده، ژبه او فرهنګ یې فارسی دی. په دې اساس په غزنی کې د فارسی ادب لپاره ډیره زیاته خدمت کیږي. د فارسی ژبې وایي چې د ده په دربار کې 400 شاعران راټول وو چې په فارسی شعرونه ویل، د صفاتونه به یې کول، او چا به چې ښه صفت کړی وو هغو ته به ده سره او سپین ورکول. په دې لټ یو هم د شاهنامې ناظم فردوسی دی چې هغه د ایران د توس نه راغلی وو، د فارس د توس نه راغلی وو. هغه د ده شاهنامه لیکلې، او په دې شاهنامه کې د پښتنو یا د سیمې لوی تاریخ پروت دی. د سیمې قهرمانان و اتلان و رستم زابلی یا کابلی دغه خلقو د دې قصې او د دې تاریخ دی. په دې کې د پښتنو شفاهي تاریخ ته ډېره ځایه پروت دی. دا کتاب د فارسی په 6000 بیتونو کې لیکلی وو، او سلطان محمود ورسره وعده کړی وو چې په هر بیت به د تصور تلاوی ورکوي. هغه بالاخره په پای کې هغو خپل وفا و وعده وفا و نکړه، او 6000 تلاوی ور نکړې. لیکن بیا هم شاهنامه پاتې شوه، او زموږ ټول شفاهي تاریخ هغه په دې شاهنامه کې نغښتی دی. او دا شاهنامه یو ډېر مهم او اهم کتاب دی چې د پښتنو ډېر څه پکې خوندي دي. د دې نه وروسته سلطان محمود فارسی ادب ته دلته ډېره وده ورکړه. علما یې راټول کړل، مورخین یې راټول کړل، شاعران یې راټول کړل. وایي چې په غزنی کې یوه دومره لویه کتابخانه یې جوړه کړه چې دې کتابتون ته به د غرب نه علما راتلل، او دلته به څېړنه کوله. او دا کتابخانه په ډېر اهتمام ساتل کېدله. چا به چې غوښتل چې د دې کتابونو نه استفاده وکړي، بیا به پاچا ته عریضه کېدله، او هغو به امر ورکوه، بیا به یو کتاب د چا لاس ته ورته، او د هغو نه به استفاده کوله. نو په دې اساس سلطان محمود یو علمي او فرهنګي شخصیت و. علم و فرهنګ ته یې ډېر خدمت کړی. ویل کېږي چې د ده وزیر حسن میوندي چې هغه د هلمند د میوند د قندار د میوند اوسېدونکی و، هغو وایي لومړی ځل قاضي سیف الله وګوماره چې د پښتو لپاره لیکدود جوړ کړي. دا یو روایت دی په تاریخونو کې راغلی. لیکن دا چې قاضي سیف الله حروف جوړ کړي که نه، د پښتو لیکدود یې رامنځته کړی که نه، د دې نښې تر اوسه لاسته نه دي راغلي. لیکن دا روایت شته چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې حسن میوندي دی کار ته اقدام کړی او د پښتو لپاره خط جوړ کړی، یعنی د پښتو مخصوص توري لیکلي. که څه هم د دې تورو نښې نشته او نمونې لاسته نه دي راغلي، لیکن په څنګ کې د دې وخت یو بل لوی عالم چې هغه مخارج الحروف لیکلي دي، هغو پښتو تورو ته اشاره کړې دي. مثلا کله چې جیم وایي، بیا نو په دې څنګ کې وایي چې یو بل غږ هم شته چې هغه جیم ته نږدې ادا کېږي، مطلب یې زیم دی یا زی ده چې موږ ورته وایو. همداراز د چیم او څې نښې هم کوي. نو په دې اساس په هغو وخت کې پښتو ته توجه شوي او د پښتو په باره کې علما خبرې کوي او د پښتو لغتونه. علاوه د دې نه بیهقي د دې دورې یو مورخ دی چې هغو په کتاب کې په تاریخ کې تاریخ بیهقي کې د هغو کې د پښتو کلمې راځي، د پښتو لغات راځي، د پښتنو کیسې پکې راځي. همداراز د سلطان محمود نه راوروسته د ده د اولادې په وخت کې سنایي غزنوي دی چې د فارسي ډېر لوی شاعر دی او لومړی ځل یې په فارسي کې د تصوف بنیادونه ایښي دي. تصوفي تصوف یې شعر ته داخل کړی دی او د په دې وخت کې سایر العباد و حدیقه او دیوان دغه کتابونه یې لیکلي او په دې کې تصوفي مسائل مطرح کړي دي چې بیا وروسته مولانا جلال الدین برسی هغو ته زیاته وده ورکړي او دمده په لاره تللی دی. په دې ترتیب د سلطان محمود غزنوي په وخت کې د پښتنو موجودیت او د پښتنو په باب خبرې په تاریخونو کې شته. همداراز په دې وخت کې د خانو په نامه یو قومندان دی چې هغه د دې فتوحاتو ته د ځان سره بولی دی او کله چې د ده لښکر بېرته راستنېږي نو د ده محبوبه وایي چې د خانو لښکرې راشي، زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځمه. دا د هغو وختو یوه لنډۍ ده چې تقریبا زر کاله عمر لري. په دې ترتیب د سلطان محمود غزنوي په وخت کې د پښتو د ادبیاتو نښې نښانې راپاتې دي او د هغو نه وروسته یې پسې وده کړې. خصوصا تاسو یاد کړل غوریان د سلطان محمود نه مخکې سوریان دي چې امیر کروک سوري پکې تیر شوی په دوهمه هجري پېړۍ کې او په همدې پېړۍ کې د خپل شعر ویلی یادګار شعر: زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نشته، زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نشته، په هندو سندو په تخار او په کابل نشته، بل په زابل نشته، لما اتل نشته، غشي دي من می دي برخنا په میر چمنو باندې، په ژوب لیونم یرغالم په تختیدونو باندې، په ماکیدونو باندې لما اتل نشته. زما دي بریو پر خول تاویږي خاص په منځو په ویار، یاس لسومیم زکریږي دي غرونه کاندم لتاړ، کرمی وادونه وجار لما اتل نشته. توری تر شپول لاندې میدی هرات و جروم، غرج و بامیان و تخار بولی نوم زما په ودوم، زه پېژندویم په روم لما اتل نشته. بخنه غواړم زرنج د زرنج صوبه می دي توری په مخصور وکړه، دی باداری می په باداری می لولاوای دی کول دی سور وکړه، ستر می تربور وکړه لما اتل نشته. خپل وګړو لره راور لور پیرزوینه لرم، دوی په داډینه خبامم خیروزنه لرم، تلی ودنه لرم لما اتل نشته. پلو یغرومی وینا درومی نپ بمنز و پتال، جهان زما دی نومی بولی پا درید ستایوال، پا ورز و شپوم یا شتوکان لما اتل نشتا. نا دا وای چه دی سوریان و کورانه یا دی امیر کرور سوری کورانه دی خلافات دی دربار سره ارتباط می ولی و دی دمرو و پلار امیر کرور امیر فولاد سوری و دی خلافات دی بغداد دی خلافات نه بیعت کړی وي، یعنی دوی ورسره مسلمانان شوي وو، او دلته دای وایي چې زما نوم په منبر باندې خطیبان وایي. په دې ترتیب دا د پښتو لومړنی شعر ګڼل کېږي، لیکن کله چې سړی ګوري د دې شعر پوخوالي ته، د دې شعر لویوالي ته، نو دا سړي ته ثابتېږي چې دا لومړنی شاعر نه دی. پښتو د دې نه وړاندې نور ډېره دوره تېره کړې او ډېر شعر یې داسې پوخوالي ته را رسېدلی. په دې برخه کښې موږ تاسو یو وخت غږېدلي وو، د پښتو ولسي ادب ډېر لرغونی دی او د پښتو د ادب بنیادونه په ولسي ادب کښې ایښودل شوي چې په دې کښې لنډۍ ده. د په دې اساس پښتو د لنډۍ غوندې خواښه شعرونه د زرګونو کلونو نه وړاندې درلودل. د هغو اغېز هم شته چې د امیر کروړ شعر روان پوخو او په خپلو پخو الفاظو سولل شوی دی. د دې نه وروسته ښکارندوی دی، د غوریانو لوی شاعر دی، هغو هم سلی کلون کښې بیا کړه سینګارونه، بیا یې ولولل په غرونو کښې لالونه، هغو هم یوه لویه قصیده ویلې. همداراز د شیخ اسد شوري قصیده ده چې د فلک له چارو څه وکړم کو کار زمولوي هر ګل چې خاندي په بهار. په دې ترتیب دا د غور د یوه پاچا امیر محمد شوري په ویرنه کښې ده چې هغه د غزنویانو په زندان کښې مړ شوی دی. غزنویانو د دوی سره دښمني درلوده، البته اساسا د قدرت جنګ و، د پاچاهۍ جنګ و، لیکن غزنویانو داسې بڼه ورکړي چې ګویا دوی لا مسلمانان شوي نه وو غوریان چې موږ جګړه ورسره کړې، لیکن دا سمه نه ده. ما تاسو ته وویل چې دوی د اسلام په اوایلو کښې تللي وو، د خلافت سره ارتباط نیولی وو او د هغوی په امر او د هغوی په ملاتړ دوی دلته حکومت کاوه. نو په دې ترتیب د دوی تر منځ جنګونه وشول، امیر محمد سوري ووژل شو، بیا وروسته علاءالدین غوري یا سوري هغې په غزني باندې یرغل وکړ د خپلو ورونو او د خپلو خپلوانو د انتقام لپاره یې غزني ته اور واچاوه، سلطان بهرام شاه ځینې وتښتېد. په دې ترتیب د دوی تر منځ سختې جګړې وشوې او په دې سیمه کښې ډېر زیات الغه او تلغه و، ډېرې زیاتې ورانۍ وشوې. د غزني ښار ته، د غزني هغه متمدن ښار ته علاءالدین غوري اور واچاوه. مورخین دی جهانسوز بودي، یعنی د دنیا وسوځوله، لیکن دای مجبور و د خپلو مشرانو د انتقام لپاره د غزنویانو سره جګړه وکړه. په دې ترتیب د غزنویانو زور هم اوبه شو او بالاخره غوریان قابض شول او دا سیمې دوی ونیولې. په دې ترتیب د اقتدار جګړې روانې. ما مخکې وخت ویلي وو چې د افغانستان یا د سیمې په 5000 کلن تاریخ کښې نیمایي وخت کښې، یعنی 2500 کاله یې په جګړو تېر شوي او دې 2500 کلونو کښې نیم یې په کورنیو جګړو، د اقتدار په جګړو، او نیم نور یې د پردیو سره په جګړو تېر شوي. بالاخره سلطان محمود په دې دوره کښې هندوستان ته مخه کړه، څو ځلې لښکرکشۍ وکړې او هلته یې فتوحات وکړې، هندوستان یې لاندې کړې، اسلام یې هلته ورسوه. دا چې هندوان ورته ډاکو وایي باید ووایي، ځکه چې د هغوی لپاره اسلام ارزښت نه درلود چې دا هلته رسولی دی. او په عین حال کښې هغه وخت د امپراتوریو د الملک لمن غلبه دوره وه، هر چا به چې ځای ونیوه قابض به شو، د هغو هغه وطن د هغو و، بیا به چې هر څه کول، د خلکو نه به په زور مالیې ټولولې، پیسې به ټولولې. نو دا کار د محمود غزنوي په وخت کښې هم شوی، د غوریانو په وخت کښې هم په هندوستان کښې ډېر سخت حالت و. شهابالدین غوري، غیاث الدین غوري، د نور غوري پاچایان چې هلته وو، هغو هم د په هندوستان کښې جنګونه کول، خصوصا د مغولو سره جګړې وې. خوشحال بابا وایي سره ورغلل دوه غرونه، یو مغول دی بل پښتون. نو تقریبا د دې دورې نه بیا د مغولو پښتانه جګړه را روانه ده، د احمدشاه بابا تر وخته پورې را رسېږي. په دې ترتیب وخت په جنګونو هم تېرېږي، لیکن په عین حال کښې د ادب او د ژبې لپاره هم کارونه کیږي او ادبي آثار خلقیږي. ادبي پښتو ژبه د ادب ژبه کیږي. لیکوالان پیدا کوي، پوهان پیدا کوي، عالمان پیدا کوي. څو چې بایزید روحان ته را رسیږي او بایزید روحان په دې برخه کې یو خاص تحریک چلوي، هم د ادب په برخه کې، هم د سیاست په برخه کې، هم د ملي غوښتنو او ملي هویت په برخه کې.
رفی صاحب، ګرانو دونکو ته به یاد کړم چې دوی د ډیو ریډیو سره ملګری دي، او زمونږ خواږه میلمانه، درانه میلمانه حبیب الله رفی صاحب او رفی الله ډاکټر رفی الله خان صاحب دي. تاسو د امیر کروړ نیکه به ووایو، بابا به ووایو، د هغه د شعرونو ذکر مو کو په هغې کې، او بیا مو د لنډۍ ذکر وکړو، یعنی مصرا یا ټپه لنډۍ چې ده. نو په دې لنډۍ کې خو رښتیا خبره ده چې ډېر زیات لوی جوور هغه دی. زه خو چې کله یوه لنډۍ واورم په ما خو سه ډېر بل شانتې اثر کوي، بلکې زه اورېدی هم نه شم. اکثر زه کوشش کوم چې وایه نه ورم، ځکه چې ډېر ژوروالی دی پکې، او یعنی شعر یې هم که ته وګورو نو د شعر په چوکاټ کې نیمګړی شعر دی، یو نیم شعر دی، خو معنی یې د یو کتاب پرې لیکل کېږي. یو به دا وایي چې ټاپیک سړی واخلي پی ایچ ډی پرې کېږي. خو تاسو په دې د امیر کروړ په دې شعرو کې ده وویل چې زه پېژندو یم په روم، داسې روم چې تاسو چوکي چې په دغه وخت کې دا څومره زړه خبره ده، او څنګه چې تاسو وویل د دوی ویژن دا دی، د دوی نظر دا دی، د دوی معلومات دا دی، د دوی د دغه خپل یعنی د اصل نسل په حواله باندې د دوی دومره یو وسیع یو فراخه سوچ او فکر لري. ځکه چې داسې حادثه نه ده پښتانه داسې رامنځته شول، او یا چرته داسې په چلول کې څه اقتدار ونیو لاندې که. خو دغه دغه پورې د لنډۍ د زوړوالي پورې چې څومره زړه ده، او بیا په دې کې معنی څومره ده. خو زه اوس دا هم غواړم چې ځکه که مونږ په یو دوره باندې بیا ډېر بس اوږده کونو، کېدای شي زمونږ اورېدونکي هم رانه غشي، ځکه چې د سمودی راسې لګیا یو. دا به مونږ یو بل پړاو ته که خیرې اړو چې کله د نن دور پښتنو ته راځو، په دې به مو خبرې اترې کوو. خو ډاکټر رفیع الله خان صاحب، د محمود غزنوي د دغه نه دورې نه پس دلته اوس بیا د غوریانو د شهاب الدین غوري، دې څنګه چې غیاث الدین غوري ذکر یې وکړو، دا د دې دورې نه وروسته دوره ده، د محمود غزنوي د دورې نه دا وروستۍ دوره ده. زه دغه ته وایم چې تاسو خو خبره وکړه که نه ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ورده، بلکې که تاسو راته ووایئ چې او ځکه چې زه په تاریخ باندې خپله نه یم پوه، نو زه یم چې زمونږ د اورېدونکي هم پرې پوه شي او زه به هم ترې خبر شم.
دا د سوریانو یا د غوریانو بله دوره ده، یعنی امیر سوری، پولاد سوری د غزنویانو نه مخکې دي. شهاب الدین او غیاث الدین او قطب الدین او د نور شهرزیه سلطانه د غلامانو دوره، دا ټول بیا وروسته دي په هند کې تیرې شوي چې کله قدرت د دوی سره دی، کله د مغولو سره دی. په دې پسې سوریان راځي چې د هغه شیرشاه سوری دوره ده، لودیان دي، بهلول لودی او
غلزیان دي،
دا نور دي غلزیان دي، شیخ رضی لودی دي. دا تقریبا سره تړلي کورنۍ دي، او وخت په وخت یو په بل پسې یو دي، بل تر څنګ اکثره دوی راغلي او په هندي حکومت کړی دی.
اوس ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ورځو که مونږ نن ځکه چې مونږ به واړو په کلو کې په کورونو کې به مونږ دا یوه قصه اورېده چې د غزنی شپه ده. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، تاسو دغه چرته اورېدلي په سواد بونیر؟ ډاکټر رفیع الله خان صاحب غږ ماته نه راځي. ډاکټر صاحب زما غږ درځي؟ مونږ به یو وړه شانتې دمه والو، او تر هغې به ډاکټر رفیع الله خان صاحب بیا زموږ سره په ټلیفون ملګری شي. ګورانو دونکو راسره اوسېږئ، یو غوړه شنډه ماخلو.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا.
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ګرانو دونکو تاسو د ډیوري رو سمرګری او نن مونږه د سلطان محمود غزنوی دوره د هغې نه پس بیا اوس د غوریانو دوره د دینه یو دوره مخکې د غوریانو چې هغه تاسو د حبیب الله رفیع صاحب نه د هغې ذکر واورېدو خدا یو بله دوره ده د بادشاهي د دوی په هندوستان باندې او د هندوستان بادشاهي د کومه پورې ده په دې باندې خبرې ترې کوو. خو د محمود غزنوی د راتګ سره په د موجوده پښتونخوا کې د افغانستان خو د هغه کور او مرکز او غزنی او زما چې څونه معلومات دي نو په غزنی کې اوس هم بلکې هغه په تېره خپرونه کې حبیب الله رفیع صاحب ویلي وو هغه مناره چې هلته جوړه ده هغه اوس هم شته خو د سیلابونو د موسمونو په وجه وته ډیره خطره ور پیښه هم ده کږه شوې هم ده ولې بیا هم تر ننه هغه د هغه د لاس دغه جوړه کړې یا د هغې دور جوړه کړې شوې مناره ولاړه ده شتون لري. ډاکټر رفیع الله خان صاحب که زما غږ درځي نو ستړي مشي راته یو ځل بیا وایم. خبر خواب رہے دیکھنا محمود غزنوی د ذکر تاسو وکو هم هغه 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 شانتی او ماغه انډورس کړو چې او د محمود غزنوی په اړه باندې د هغه مخالفین په خپل نظر لري خداغه تاریخ چیرې چا سره تړلی هغه اپی بیاړي بیا د محمود غزنوی د دور ما وی چې چونکی د سواد بونیر د دې د غسر د دې د رو سره بد وایو د دې سیمې سره یو تړلې تاریخ هم دی منګ تر په تازه چې په وړو کې هم په کېدلې شي وسپم په کورونو کې څوک خو منګ به د خپل مشرانو نه دا اوریدل چې سم د غزنی شپه ده تاسو چرته تاسو اوریدلې دا ټکي یا ابد سي وچه اکثر به چرته د جمی شپه او د شپه د ټولو یا د یخ شپه د وور شپه به په دې پوري به یو قصه مونږ ته کېدله چې په غزنی کې واوره بابا نو د دې معنا خدا هم د چې مونږ د دغه زین راغلیو کنه بیا دوی چې د سکند او بخید محمود غزنوی لخکری یا د خپل راغلی دی د قصې سره راغلی دی د دې سره سره د دوی تاسو خدا غ جمعه ذکر کړو نور او په غزنی کې دغه مناره چې ولاړه ده ای بوله رفیع صاحب تیر خبرونه کې ویلو چې او کګه شوی دا ځکه چې سیلابونو موسمونو په اثر کړی دی خلاص مشته بیا د دنه پس چې کوم دی بیا د غوریانو بیا د غوریانو دوره ده کنه ها نو په دغه باندې کتا سو د سواد بونیر په دی حواله باندې د دیر دا ټول دغه یو سیمه ده په دې کې په خصوصي توګه د محمود غزنوی ذکر نه دی د نور سیمو په نسبت
دا غوریانو محمود غزنوی چې کوم د هندوکش نه جنوب طرف ته داغه راخوځېدل شي دي داغه د فوجونو هغه ټایم په ټایم راغلي دي نو په هغه کې خو موږ ته پته ده چې یو مین علاقه دي کوم دونو هغه پنجاب ده ځکه چې پنجاب هغه د خپل کې حملو لپاره دی او به په تور به استعمالولو تقریبا ټول کوم د مغرب د طرف راغلی یا افغانستان د طرف خو د دې نه اوس کوم یو اهم علاقه دا مطلب د اودیانا زړه اودیانا یا د سواد بونیر ډیر علاقه ده چې د محمود غزنوی یا هم د چې کوم ده یا مطلب فوجي نه کوم دینو هغه دغه علاقه ته موږ راغلی دي او په دې کې دغه هندو شاهان چې کوم دینو دا غوي حکمرانی و موږ راځي چې تر بار بار کړه دي چې دا وی خاص کر په دغه ټایم کې چې کومو غټي آبادی چې کومې رات سټلمنټ چې کومو آغا پرې خو دې شي او واره واره سټلمنټ جو شي او خاص کر چې د غرونو په سرونو باندې د کډو ډی ګرام د کلی دا غا سټلمنټ باس من کړې دې د دیر په علاقه د ګمبت چې کوم قلا د هغه باندې موږ خبره کړې و نور به په دې ډیر زیات دي اثر خو د یو لسمې سبې په اوایلو کې څنګه دینو د محمود غزنوی فوجنا سواد ته هم راغلل او په دې کې دا گورنر چې زمونو دا غنوم ارسلان جاذب دی ارسلان جابر چې کوم دی نو دغه داغي مونږ ته دغه لیکونه یو دوه لیکونه هم په لاس راغلي دي. نو هغه په دغه حمله کړې ده او په دغه ځای کې چې کوم دی نو د اول گورنر یا چې کوم کمانډر دی نو هغه پاتې دی او بیا دغه جماعت جوړ شوی دی او دا خلک چې کوم دی یا مسلمانان یا افغانان چې کوم دي په اوله پېړۍ چې کوم دی په سوات په علاقه د اودیان په علاقه باندې دی پاتې شوی دی او دوی ځوان کړی دی. نو په دې حواله لکه زموږ پر دوا بلکې درې قسمه یا دوه قسمه وجوه نو فلحال چې مواد شته دي. یو زمون سره د فولکلور یا د اوریدلي تاریخ په شکل کې او یو بیا د آثار په حواله باندې موږ سره د دې دغه ثبوت شته دي. نو اوریدلي تاریخ خو تاسو ټول څه پته لکه مشران یې یادوي چې هغه یې چېره دغه چې کوم دی راجاګیره راجاګیره چې کوم دی وای دا د سپات حکمرانو او دغه اوډیګران د خلاصون د پایتخت او دغه کې پیر خوشحال چې کومو هغه د محمود غزنوی کمانډر وو د پیر خوشحال التمازارون له لاندې وو ډیګرام کې نه نو وای چې دا پیر خوشحال کمانډر وو د ګیرا سالي محاصره کړی وو په دغه دغه کې مطلب قلا ډیره مضبوط وو دا چې فولکلور دی. نو بیا دغه چې کوم راجاګیر او دغه یو نور وو دغه پیر خوشحال سره الیک سالي دوه او بیا هغه ته طریقه خووله چې را د دې کوم دا د وبو دا سیستم چې کوم دی دلته چې کوم دی نو برغلی دی دا سیستم ورته تکات کده لاین کټ کنه په خپل وتا څه دغه شي کنه فتح باطل شي هغه بیا څنګه خو دا غر سرون دی او تعالی نن د وبو هغه سیستم کټ کونو هغه بیا مجبور شو چې هغه اصله وګرځي او بس ځان دغه کې تعالې درکې نو تسلیم شو دا دغه دغه کنه بیا وي چې خوشحال په دغه جنگ کې بخښل مړ هم دي. نو دا خو زموږ سره د زبانی تاریخ شو خو د دې نه علاوه چې څنګه نو دا یو بل تړلی خبردار چې مسلمانان چې راغلل دوی بیا تر اوسه پورې دا لري علاقه پاتې دي لکه هغه چې وایي چې را پاغه ټیم کې د محمود غزنوی د فوجینو سره کم خلک راغلل نو هغه په سواتیان وایي په لوکل ژبه کې چې سواتیان دی علاقه تر راغلل او آباد شول او دغه سواتیان چې بیا کومونو دا چې کله په شپارسمه صدۍ کې چې سبزی راغلل د کابل د علاقې نه نو هغه بیا دا وی سره جنگونو کړل وایي وستل او د دې وروستي تاریخ کې را سواتیا مسلسل په دې علاقې کې وجود راتلو په اروپا کې شو د دې د په اثر او په حواله باندې عالمان وایي پوهان وایي خاص کر د اټلی پوهان چې را د دې زمون سره په اثر او په حواله څه ثبوت نشته او د مسلمانانو چې کوم ته په سواتیا کې د دې دور کې آبادی په لاس راځي ناغي کې دغه د اوډیګرام په خپل چېر کې دغه جماعت کې دغه نه علاوه د دې اوسېدلو یا کله دې ور سره په خاکي او یو ور سره مخبره په لاس راغلي ده دغه نه علاوه د لوخي کودري چې کوم دي هغه دي او د هغه څخه مستقي دي دا چې نه مونږ په لاس راغلي د دې نه علاوه د شموزو ترته دغه کې بل یو ډیره کیدا نو ماته یو اټلی یو پوهان وایل چې را دلته هم او د اسلامي دورې څو آثار چې کوم دي نو هغه په لاس راغلي دي ورته خو د دین علاوه یو ډیر اهم ځای چې دی نو هغه د اوریګرام د بریکوټ چې کوم غونډې ده نو د بریکوټ په غونډې باندې د هندو شاهانو چې کوم دي د وی خپورا آثار دي په دغه دور کې ما مخکې ذکر کوم چې راوتی د هندویزم هم چې کوم دي دوباره یعنی روایت ولسیږي نو د دې سره چې کوم دی د مسلمانانو څخه آثار هم مونږ ته په دغه کې په لاس راځي د ریکارډ غونډې چې کومه نه پدې باندې مسلمانې د مسلمانانو د
ننګیل تاسو چې دغه ایریا د کدابل ده
دا په ریکارډ غونډې نه
دا په ریکارډ
او ملنګ دې
خو ملنګ جبي سره ده
کنه ریکارډ سره
ها ها
او دی نو ننګیل کې خو د مسلمانانو د دغه پته نه لګي
د دورې د هندویزم ته ذکر وکړو ما پاغي باندې
دا رښتا او بالکل چې ننګریال کې کوم ده نو دا هم د هندو شای د دور آثار په لښته ده په دې کې دغه کوم ده د اوډیګرام د مسلمانانو د تماسر کې کوم دي نو چې دا د یار لسمې سره یعنی نو اول چې ترو کې دی ولسمې سره په وایل کې د محمود غزنوی فوجونه راغلي نو د اسلامي ایمان وایي چې هغه ته کوم تر اوسه پورې کوم آثار په لاس راغلي دي نو هغه د یار لسمې سره د اخیری لسیزي کې کوم دي د دې کې پوری دي د دې نه بعد بیا وته د مسلمانانو اثر په لاس نه راځي په دې علاقه کې. دا هو بیا دا نقطه نظر دی چې یاره دا خو څنګه حمله وه او مسلمانان فوجي راغلي وو، دا هغې سره دا هغې پوره چې کوم خلک دي او کوم چې نسلونه دي نو هغه نه وو راغلي، خو څنګه حمله شوې وه هغه فوجیان موجیان او دا هغې سره لږ ډېر خلک به راغلي وو او یو عرضي طور د هغو هلته سیټلمنټ وو او بیا هغو دا پرېښي دي او واپس به تللي. او د دې سره تړلی بل ثبوت چې کوم دی نو هغه په دغې څوارلسمه پنځلسمه صدۍ کې چې کوم دی د د تیب بټنا د بود مذهب دغه راځي زائرین دلته راځي اسکوات علاقې ته، هغو بیا خپلې سفرنامې څه وړې وړې پرېښي دي. په هغې کې یو وایي چې هغې کې مطلب دغه سفرنامې چې کوم دي نو دا د مسلمانانو په حواله خاموشه دي، بلکې د هندو راجاګان چې کوم دي د هغو ذکر کوي په سوات یا اودیانا په علاقه باندې. دغه یو طرف ته خاموشتیا، بل طرف ته بل مذهب یا د هندو راجاګانو ذکر چې کوم دی دا هم په دې خبره دلالت کوي چې یاره د محمود غزنوي چې کوم په دې علاقه کې حملې نو هغه مستقل طور نه خو بس فوجي ارضي موجودیت داغو او بیا د ټانک سره چې کوم دی نو دغه داغو موجودیت ختم شوی دی. نو دا مونږ ته په دې علاقه کې چې کوم د اودیانا سواد بونیر دیر علاقې دي په دې کې مونږ ته د مسلمانانو چې کوم اولنۍ تاریخ دی د اولنۍ دوره اصلي د اسي عالمان دې ته اولنۍ اسلامایزیشن وایي د سواد او دا دویم خو بیا معلوم دی چې هغه د شپاړسمې صدۍ په اوایلو کې چې کوم دی سیسیان د افغانستان د طرفه راغلل او د پېښور د مردان کوم دی چار کدا او بیا رو رو باجوړ او سواته پورې دا ټولې راکې چې کوم د لزاک او د سواتیان او جدین وغیره دا خلکو په دې علاقو باندې نو دا اوسره جنګونه وشول
دا خو یو لوی تاریخ دی، ځکه یوسفزی د پښتنو لویه قبیله ده او بیا دا چې د کابل په کابل کې د یوسفزو د مشرانو جرګه چې وجل کیږي نو د دې معنی دا ده چې دغه وخت بادشاه د بابر ظهیر الدین بابر نیکه مرزا الغ بیگ یو خطر ګڼه د ټولو نه غټ خطر یې دی ګڼه، ځکه په دې باندې به خبرې اترې کوو چې دا حقیقت پکې سونه دی او فسانه یا قصه پکې سونه ده. او دغه شانتي د وایو چې د محمود غزنوي سره کوم دغه د افغانستان نه پښتانه یا غیر پښتانه راغلي دي او اوس هغې ته یعنی تاسو وایي چې سواتیان ورته وایي په سواتیانو پېژندلی شي، خو کوم بیا چې تاریخ پوهان دي یا دغه شانتي آرکیالوجیست دي هغې وایي چې داسې قسمه نښې نښانې دوی ته په لاس نه دي ورغلي چې په تحقیق سره په وسوخ سره دا خبره وکړي چې دلته کې د پښتنو نه مخکې ګندي د دوی داسې یو خپله بادشاهي وه. خو دا چې د پښتنو دور ته د یوسفزي دور ته راځو په دې باندې به خبرې اترې هم کوو، دا به په تفصیل سره بیا وایو. او د دې د محمود غزنوي د دورې نه پس د چا دوره ده په دې به په راتلونکي خپرونه کې خبرې اترې کوو، د دې نه به شروع کوو هغې دورې ته به اوړو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب دغه خیال دی که خیر چې داسې به کوو قصاصو پر اثر رساوی سمه ده؟ او حبیب الله رفیع صاحب هم دغسې به کوو که خیر په راروانه خپرونه کې چې محمود غزنوي د دورې نه پس بیا د چا دوره ده، پښتانه پکې څوک دي، په څه حالت کې دي، په دې به هم خبرې اترې کوو. سمه ده. او زه به تاسو د لنډۍ ذکر کړی دی نو زه غواړم چې دا نننۍ خپرونه په یو لنډۍ باندې هغه کومه په دې کې خو دغه ډېر دی پتنی په ما باندې خو ډېر زیات اثر کوي، خو هغه داسې ما اورېدلی وایي چې وایي چې مسافر تللی ولاړه نه شوم او څوک وایي چې درجګه نه شوم، مسافر تللی ولاړه نه شوم ګیلمن مشې زه سلګو نیولې ومه، ډېره زیاته مننه کومه، ښه شپه درته غواړم. مهربانی ستاسو هم ډېره زیاته، ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستاسو هم ډېره زیاته، خدای په امان، شپه مو په خیر. او ګران اورېدونکو، را روانه خپرونه به چې موږ د محمود غزنوي د دورې نه بلې دورې ته یو بل پړاو ته اوړو، زه یقین کوم ستاسو به خوښېږي، ځکه چې ورو ورو هغه تاریخ ته راځو پښتانه وپېژنو په خپله. زه اوس هم د خپرونې وخت دلته سره رسېږي، زه او زما همکار نه هېڅ سهر درنه جا غواړو، شپه مو په خیر. Thank you.